السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو دی ویبلی او سات خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره يم. په دې خبرونه کې چې په تخنیکی چارو کې را سره امان الله امیرزی همکاري کوي او ری چې ملګرو ملتونو دفتر په کابل کې د طالبانو د هغه پرانیستي لیک هرکلی وکړ چې د ملکی مرکزوب لپاره یو نامه ته استولې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د 2014 کال د جمهوري ریاست اولیتي شوراګانو د انتخاباتو درې ورکولو د مرکزونو لیست امنیتی ارګانونو ته سپارل شوی. د نړۍ په خبرونو کې راغلي په قزاقستان کې د ایران د اټومي لانجې په اړه د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو خبرې نن پیل شوې. یو هوایی بالون د مصر لرغونی ښار الاقصر ته څیرمه ټکر کړی او 19 ګرځندویان وژلې دي. خو له هر څه نه مخکې پام وکړئ د افغانستان د دې سات مهمو خبرونو ته چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. دا هم تر دمګړې د مهمو کورونی خبرونو سرچکی. په کابل کې د یونما دفتر د طالبانو د غلي کار کلی وکړ چې د تیر کال د ملکي تلفاتو د راپور په جواب کې یادې ادارې ته اصول سوی وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو د رای ورکولو د مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته سپارلی او د ښار جوړونې وزارت نن له دوو ترکي شرکتونو سره په کابل کې د یو ښارګوټي د جوړولو تړون لاسلیک کړ. بشپړ خبرونه واوري. په کابل کې د ملګری ملتونو دفتر یا یونما د طالبانو د غپرانیستي لیک هرکلی وکړ چې په 2012 کال کې د ملکي تلفاتو په اړه د یونما د وروستي راپور په اړه د ادارې ته لیږلی وو. د یونما یوې ویاندې نیلاب مبارز ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له طالبانو سره خبرو ته چمتو دي. یونما په وروستۍ کې یو راپور ورکړ چې پکښې راغلی په 2012 کال کې په افغانستان کې د جګړو له امله 2545 ملکي وګړي وژل سوي او 4800 نور ټپیان سوي دي. یاد دفتر د دې وژنو 80% مسؤلیت پر وسلوال طالبانو اچولی، خو طالبانو دا رد کړ او هغه یې یو طرفه بللی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د رای ورکولو د مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته د دې مراکزو د امنیت د ساتلو په هدف وسپاره. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې 6913 رای ورکولو مرکزونه تعین سوي دي.
نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمان د غد شپږ زره نه سوه اتلس مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته ولیږل. ویلم د امنیتي ارګانونو څخه دا ده چې څومره زیاتو مراکزو ته د امنیت تامین کړي، ځکه چې امنیت تامینېدلو د مرکز په دې معنا باندې چې خلک په اسانۍ باندې لاسرسی ورته لري.
شغلی مرخیل زیاته کړه چې له امنیتي ځواکونو یې غوښتي چې د دې مرکزونو په اړه د خپلې پلټنې تر څلورو میاشتو پورې بشپړې او امنیت یې خوندي کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات د 1393 کال د حمل په 14 نیټه کیږي. د ښار جوړونې وزارت نن په کابل کې له دوو ترکي شرکتونو سره د یو ښارګوټي د جوړولو تړون لاسلیک کړ. د ښار جوړونې د چارو وزیر حسن عبداللهی نن د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې د کابل ښار په قصبي سیمه کې د ښارګوټي به د 100 میلیونه ډالر په ارزښت د یاد وزارت او د ترکي شرکتونو له بودیجې څخه جوړ سي. نوموړی زیاتوي چې د دې ښارګوټي جوړول به یو کال وخت ونیسي او په وینا یې په ټیټه بیه به خلکو ته د قسط په شکل توزیع سي. او دا هم په هیواد کې ځینې امنیتي پیښې. افغان او ایتلافي ځواکونو نن تایید کړه چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د یکشنبې د ورځې په عملیاتو کې د انوار په نامه د وسلوالو مخالفینو یو قمندان له څلور ملګرو سره وژل سوی. د ایتلافي ځواکونو د رسنیو دفتر وایي چې د قمندان د سیمې په نارامیو کې لاس درلود. د بل خبر له مخې نامعلومو وسلوالو د جوزجان په نیم ګوجک ولسوالۍ کې یو کلیوال مشر له یو ماشوم سره وژلی دي. د جوزجان امنی قمندان عبدالعزیز غیرت ازادي راډیو ته وویل دا سړی چې د قزل ایاق کلی مشر و تیره شپه د وسلوال لخوا وژل سو. دا تر دې دمه کورنی خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د ایران د اټومي پروګرام پر سر لاس کال خبرو وروسته په قزاقستان کې په دې اړه لنننیو خبرو هم ډیره تمه نه کیږي چې مهمه پریکړه به پکې وشي. د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو امریکا، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني استازیو د ایران د اټومي پروګرام له استازیو سره په الماتی کې خبري پیل کړې دي. د ایران لپاره د بریتانیا پخوانی سفیر دالتون د الماتی د خبرو پاړه تیرونی ازادي راډیو ته وویل ما داسې نقشه نه ده لیدلې چې دوی به وتوانېږي چې خپل دریځ دومره بدل کړي چې ایران نړیوالو خبرو ته راکشي ما داسې ښکاره نقشې د ایران له لوري هم نه دي کتلې چې دوی دې ته چمتو شوي دي چې دغو شپږو هیوادو ته چې خبرې ورسره کوي د یوه پیغام د استولو لپاره چمتو دي موږ ته څه نه دي تر سترګو شوي خو هدې اکثر غوښتنې دواړو لوریو مطرح کړي دي خو زه د الماتی د خبرو نتیجې ته خوشبینه نه یم فکر نه کوم چې دا خبرې به له یو مخ مات سره مخامخ شي او ناڅاپي څه به هم ترې ترلاسه نه شي نن به ټوله ورځ د ایران او نړیوالو پیاوړو هیوادو استازي خبرې وکړي دا خبرې له جون میاشتې را په دې خوا چې په ماسکو کې وشوي او پکې دا ومنل شوه چې دریځونه سره لرې دي لومړۍ خبرې دي نړیوال پیاوړي هیوادونه له ایران غواړي چې د بندیزونو له لرې کېدو مخکې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي ایران وایي چې د سوله ییزې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره د یورانیمو د غني کولو حق لري او بندیزونو د ایران پر عوامو منفي تاثیر کړی یو هوایی بالون د مصر لرغونی ښار الاقصر ته څیرمه وچاودید او ټکر یې وکړ د پیښې نولس ګرځندویان ووژل مصري چارواکي وایي چې پایلوټ او یو مسافر ژغورل شوي دي خو د دوی د روغتیایي وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي د دغې کمپنۍ ویان چې بالونونه یې د الاقصر ښار پر سر الوتنې کوي او یو امنیتي مسؤول وویل کله چې بالون نږدې 300 متره لوړ شوی و د ګازو چاودنه پکې وشوه له رپورټ سره سم یو شر قربانیان د جاپان فرانسې او بریتانیا دي خو د نورو تابعیت تر اوسه نه دی څرګند شوی په الاقصر کې د فرعونانو د معابدو ځلیدنې لپاره همدارس د وادی الملوک په سیمه کې د توت اونخ آمون د قبر سربیره د نورو ګورونو د لیدلو لپاره بالونونه د ګرځندویانو یو عامه او غوره وسیله ده د تبت د بشري حقونو ډلې وایي چې دوه نور تبتیان وروسته تر دې مړه شوه چې د چین د رژیم پر ضد اعتراضندانونو ته اور واچاوه په امریکا کې د تپیتیانو د مبارزې لپاره میشت نړیوال مرکز وایي یو سړی چې سو سونګ کیب نومیږي د دوشنبې په ورځې په شمال لویدیز ولایت ګانزو کې د بودایانو له یوه معبد سره ځان ته اور واچاوه د فاګمو دوندري په نوم بل سړي بیا په ګاونډي ولایت قینغي کې د یکشنبې په ورځ له یوه معبد سره پر ځان اور بل کړ دغو دواړو کسانو له رپورټ سره سم د هغې مذهبي غونډې مخې ته ځانونو ته اور ورته کړی چې د تپیتیانو د نوي کال د جشن اخیره یې لمانځله د تبت بشری ډلې وایي چې له 2009 کال راهیسې تر لسو ډیرو تبتیانو ځانونو ته اور اچولی او پر تبت یې د چین پر واکمنۍ په دې ډول خپل اعتراض څرګند کړی دی په دې ډلې کې لږ تر لږه 80 مړه شوي دي چارواکو د دې اعتراضونو د مخنیوي لپاره خلک نیولی دي او هغوی یې د قتل په تور تورن کړی دي او روسي خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه جان کیری خپل لومړی بهرنی سفر پیل کړي او نن په برلین کې له جرمني چارواکو سره وګوري تمه چې د خبري بل سوریه د شخړو او د ایران د اټومي لانجې پاړوي د جرمني د سریازم انګلا مرکل او بهرنیو چارو وزیر گیډیو وستروویل ترڅنګ به جان کیری د لومړي ځل لپاره د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سرګیلا اوروف سره هم خبري وکړي
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل یو نمایا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د طالبانو د حق پرانستلي کار کوي او کړ چې د ملکی مرګ شوبلې په اړه د یو نما د ورستې رپورت پړای د ادارې ته استولای دی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د 2014 کال د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د رای ورکولو د مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته وسپاره
دا کوم خپلواک کمیسیون راسمان د ورډ شپږ زره نه توافلت مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته ولېګل
په هلمند کې د کوکنارو د کروندو د ماتولو په ضد سګنې کال کمپاین پیل شوی دی
ولې په ساحو کې چې موږ په تماس کې نو سره تر اوسه پورې اوس په رسمي ډول باندې د 15 تاریخ د اوته څخه کمپاین شروع دی
یو شمېر افغاني مېرمنې چې په ولایتونو کې په لوړو پوستونو کار کوي وایي د ځینو ستونزو په اړه شکایتونه لري په دې اړه هم مفصل رپورت اوري او د نورو رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبل میدان او ورزشي پروګرام او کور کلی اوري دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 په ډیر واضح ډول اوریدل شي یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو د هغه پرانستلیک هرکلی وکړ چې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د یونما د وروستي رپورټ په اړه د ادارې ته استولی دی. یونما په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې وسلوال مخالفان په 2012 کال کې په جګړه کې د وژل شو خلکو 71% مسؤلیت لري. وسلوالو طالبانو د یونما دغه رپورټ ناسم بللی او په یو سرخلاصي لیک کې ویلي چې په دې رپورټ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د ولسي خلکو پر وژنو سترګې پټې شوې دي. یونما پر طالبانو غږ کړی چې د خپلو ملاحظاتو د رفع کولو لپاره دي د دوی رپورټ په بشپړه توګه وګوري. په دې اړه معصوم ایوان رپورټ لري.
یونما یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو خبر پاڼه کې د ملکي تلفاتو په اړه د دې ادارې د وروستي راپور په اړه د طالبانو د پرانیستل کارکلی کړی او ویلي دي چې دوی په دې اړه مذاکراتو ته چمتو دي. د یونما یوې ویان د نیلا مبارزه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا دوی ته پرانیستل داسې ښیي چې ګواکې طالبان د افغانانو د ژوند ساتلو لپاره خبرو ته تیار دي. میرمن مبارز ویل د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره سم دوی هم چمتو دي چې د ولسي خلکو د ژوند او بشري حقونو د خوندیتوب لپاره له وسلوال طالبان سره خبري وکیم.
آماده یاستو چې یو سازنده ډیالوګ کې چې مخې د ملکی خلکو حفاظت دوی سره لګیاسو. دا څه وایم چې زمونږ ټول خان په دې کې دی چې ملکی خلک وژغورل شي. زمونږ ګورندي زنده دی چې دوی د ملکی وګړو د محافظت په اړه باندې هم کوم کې ونیسي چې خبري وشي. باندې توګه د بندیانو چې کله کله بندیانو سره سره خبرې چلندې اکثر باندې خبري وشي.
د کب میاشتې پر لومړی نیټه یونما په خپل کلنی راپور کې ویل چې د 2012 کال په جګړو کې 2545 خلک وژل شوي، 4800 تنه ټپیان شوي چې د دغه مرګ ژوبلې یو 70% مسؤلیت د وسلوال مخالفینو پر غاړه دي. د یونما په راپور کې راغلي چې وسلوال طالبان د ځنو ژوند حمله لپاره له کوچنیانو کار اخلي، خو تر دې وروسته وسلوال طالبانو په یو سر خلاص لیک د یونما دغه راپور رد کړ او پکې لیکلي و چې یونما د افغان او نړیوال ځواکونو لخوا پر رامنځته کېدونکو مرګ ژوبلې سترګې پټې کړې دي. طالبانو دا موضوع هم رد کړی چې په ځنو ژوند کې حمله کې له کوچنیانو کار اخلي، خو د یونما ویان دي له دې راپور څخه دفاع وکړه او ویل که چیرې طالبان د دوی راپور په بشپړ توګه ولولي نو ډیر پښتون ته به ځواب ووایي. بلخ د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګلال ازادي راډیو ته ویل دوی د هر هغه ګام ستاینه کوي چې د ولسي خلکو ژوند ورسره خوندي کیږي او مرګ ژوبل کموي.
هر هغه عمل چې هغه کې د جنگ په ځای صلح راځي، د ملګرو ملتونو او د طالبانو دغه نږدېوالی دا یو خاص د صلح لپاره یو خپل قدم بولو. په مجموع کې د ټول خواو نه بوختنه هم دا کوي چې د صلح خبره تکینی او په هر ځای کې چې د صلح خبره کیږي من دا غي هر کله کو او تایید کوم.
که څه هم یو نامه ویلې چې د تیر میلادي کال په پرتله په 2012 میلادي کال کې ملکی مرګ ژوبل 12% کم شوی، خو د بشري حقوقو نورې کورنۍ او بهرنۍ ادارې اوس هم په افغانستان کې د ولسي خلکو ژوند ته اندېښنه لري. که څه هم یو نامه د راپور په اړه له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره چمتووالی شولې، خو تر اوسه څرګند نه ده چې طالبان به څه جواب ورته وایي. معصوم ایوان، ازادي رادیو، کابل.
ازادي راډيو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د 2014 کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د رای ورکولو د مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته وسپاره. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل وایي چې دغه انتخابات ته په ټول هیواد کې 6013 مرکزونه په پام کې نیول شوي دي. دغه لیست په داسې حال کې له امنیتي ارګانونو سره شریکیږي چې څو ورځې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي وویل چې په کومو سیمو کې چې امنیت نه وي د انتخاباتو لپاره دری صندوقونه پکې نه کې خدل کیږي. زمونږ همکار احمد زبیر شوند د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاء رئیس سره په دې اړه خبرې کړې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاء رئیس ضیاءالحق امرخیل ویل کیږي د رای ورکولو د مرکزونو لیست برابر شوی دی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
مننه. نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمان د ودیش پاک زره نه سو اتلس مرکزونو لیست امنیتی ارګانونو ته ولېږل او دوی د دې په څلور میاشتې وخت ورکړی دی چې څلور میاشتې کې دوی باید ټول خپل ارزیابي تکمیل کړي او د ارزیابۍ نه وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکي او د دې د معلوماتو یا د هغه د ارزیابۍ په اساس د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل پلانونه ترتیب کړي.
تاسو نه د څه قسم یو جواب غوښتونکي له امنیتي ارګانونو څخه یعنی دا امکان هم لري چې دغه مراکز ځینې له لیست څخه حذف شي که چیرې امنیتي ارګانونو یې پاړه اندېښنه وښودله؟
موږ یوازې په دې لیست په لیږلو باندې اتفاق نه کوو. امنیتي ارګانونو سره ډېر ښه هماهنګي لرو، نږدې نه به سره جلسات لرو، بحثونه ورسره لرو توقع منګه دا د هیلم د امنیتي ارګانونو څخه دا ده چې څومره زیاتو مراکز ته د امنیت تعلیم کې ځکه چې امنیت تامینېدلو د مرکز په دې معنا باندې چې خلک په اسانۍ باندې لاسرسی ورته لري او د انتخاباتو لپاره ډېر ګټور دي ځکه باید څوک محروم نه شي. نو د هیلم د امنیتي ارګانونو څخه زیاتو مراکز ته امنیت تامین کې او په حد اعظم مراکزو ته
د انتخابات د خپلواک کمیسون رئیس فضل احمد مانوی سورز مخ کې ویل چې کچېر امنیت تامین نسی په هر سیمه کې که امنیت تامین نسی نو الته موږ د رای صندوق کې نه کړو. نو آیا د سه امکان شته چې ځین مراکز حذف شي ځکه چې لمخ کې نه اندښنې موجود دي؟
په دې خاطر باندې ټاکنو خپلواک کمیسون د تیر انتخاباتو نشي کومه تجربه ترلاسه کړې ده. په تیر ټاکنو کې موږ دوه میاشتې یو میاشت مخته د مراکزو له شریکول دا ځل موږ یو کال او دوه میاشتې د مخه د انتخاباتو نه د مراکز له شریکو تر سمتي اورګانونو کافي وخت دی ولري چې هغه ارجادي په ښه شکل باندې وکي.
یعنی که په کوم مراکزو کې امنیت تامین نه وي په هغه وخت کې د انتخابات په وخت کې بیا بلته مراکز نه پرانستل کیږي؟
طبعا کله چې امنیت نه وي، کله چې خلک رائے نشي ورکولای، کله چې مواد نشي انتقالېدلای، هلته کارمن نشي د استخدام نشي کېدلای او یا روزنیز پروګرامونه نشي، ځکه انتخابات هلته کومه معنا نه لري. نو اندا ایله د چمنتی ارګانون څخه موږ هیله دا چې د شپږ زره نه سوه اتلس مرکزونه چې شریک شوي دي ټول مراکز امنیت تامین
کړي. اوس دغه شپږ زره نه سوه اتلس مراکز تاسو ویلې لیست برابر شوی ده، آیا داسې منطقه شته ده چې هلته سر له اوسه تاسو مرکز هیڅ په پام کې نه ونیولي ځکه چې ویل کېږي ځینې ولسوالۍ د څو کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې دي په ځینو ولایتونو کې؟
موږ دغه مرکزونه په دې معنا باندې چې دا تقریبا د تیرو ټاکنو څخه په هغه دي تیرو ټاکنو کې موږ ترې استفاده کړې ده، اوس هم دې ټاکنو کې ترې استفاده کېږي. بیا هم چنان ځکه موږ کافي وخت لرو، ځینې مناطق ته صعب العبور دي او د ساحل لپاره مشکلات لري، د لاسرسی خل په اسانۍ باندې نه لري، لري وي پرتی منطقې وي، غریزې منطقې وي، هغه هم چنان موږ ورباندې بحث کوو. امکان لري چې د مراکزو په تعداد کې موږ ازدیاد یا زیادت راوړو.
یعنی دغه سیمې اوس خوسته دي چې تاسو سر له اوسه مراکز په پام کې نه دي نیولي؟
داسې مراکز داسې منطقې شتون نه لري، دا د افغانستان په ټولو سطحه باندې، اما بهتر او چې خلک په اسانۍ باندې لاسرسی ورته ولري، امکان لري موږ مراکز په تعداد کې چې زیادت راوړو او هغه ډېر زر به هغه لسان چونه نه متي ورمنو کړی شي.
او مراکز په سیمه ته څه قسم ویشل شوی دی، په کوم اساس باندې؟
بله، مراکز او فارمولا یا اساس مراکز دا ده چې رای دهنده په اسانۍ باندې لاسرسی ولري او بین نفوس موضوع یا د محلات په اساس د نفوس باندې ټاکل کیږي. نو تر اوسه چې دا مراکز لیست باندې کار شوی ده، دا معنا دا ده چې خلک په دې لیست باندې کولی شي په اسانۍ باندې یو منطقه یو مرکز د رایدهی ته لاړ شي او خپله رایه ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر چې وایي د 2014 کال د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د رای ورکولو د مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته وسپاره. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په هلمند کې د کوکنارو د کروندو د ماتولو په ضد کمپاین پیل شوی دی. امنیتي چارواکي وایي سږ کال به تر 2000 هکتاره ډېرې کروندې له منځه یوسي. په داسې حال کې چې ویل کېږي تر 50000 هکتاره ډېر کوکنار کرل شوي. هلمند د کوکنارو د تولید له مخې نړیوال شهرت لري، خو په دې ولایت کې د تریاکو د محو په خاطر جدي پاملرنه نه ده شوې. کروندګر د کوکنارو په ایوس کې د نورو دانو لپاره بازار او یخچالونه غواړي. په دې اړه لسیمې زمونږ همکار رپورټ لري.
د کوکنارو په ضد سژنې کمپاین لومړی په لشکرګاه، نادالی او مارجو ولسوالیو کې پیل شوی دی چې د چارواکو په خبره په لنډو ورځو کې به په ټولو هغو ولسوالیو کې پیل شي چیرې چې کوکنار کرل شوی دی. د هلمند امنیه کمانډان سمنوال عبدالنبی الهام په یوه خبرې ناسته کې وویل د کوکنارو د کروندو په ضد د پیل شوي کمپاین موخه تر 2000 هکتار پورې د کوکنارو د کروندو ماتول دي. د کوکنارو په ضد د پولیسو هلې ځلې د کوکنارو د کښت د شروع څخه دوام لري. کمانډان وویل پولیسو زرګونه جریبه په کوکنارو کرل شوی مځکه له وړاندې د قومي مخورو او کروندګرو په واسطه لمنځه وړې ده.
د دوو میاشتو لپاره دا کمپاین ادامه لري. موږ مخکې تر دغه هم کمپاین کاوه، مګر هغه په شکل د غیر رسمي ډول چې وخت نه و. د دې لپاره چې موږ د خپلو خلکو سره کومک کړی وي، نو مو ورته ویل چې تاریخ مکړی، تبلیغات مو ورته کول، یا مو ورماتول، یا مو ورته ویل چې دا کار مکوي. هغه اکثریت په شوراګانو په خبرو کې زموږ سره ځینې اکثریت خبرې منلې، ولې په هغه ساحو کې چې موږ په تماس کې نو سره تر اوسه پورې اوس په رسمي ډول باندې د پنځم تاریخ د هوته کمپاین شروع دی.
ویل کیږي د کوکنارو په ځای د حکومتي چارواکو سوس چلند او د کوکنارو په ځای د بزګرو سره د بل بدیل نه موجودیت د دې پدیدې د ورکولو بهیر ټکنۍ کړی دی. چارواکو له وړاندې ناوه، نادالی او ګرمسیر ولسوالۍ هغه سیمې اعلان کړي دي چې خلکو یې په خپله خوښه بېل کوم بدیله کوکنار نه دی کرلی، خو د دې ولسوالیو پر څنډو په دښتي سیمو کې پریمانه کوکنار کرل شوي دي چې دولتي مسؤلین ورته غاصبین وایي. د دې ولسوالیو امنیه قمندانان وایي اکثر وخت پر دولتي تاسیساتو بریدونه او حملې هم د یادو غصب شوو سیمو د خلکو له لورې کېږي. کروندګر وایي په هغو سیمو کې چې د دولت تر ولکې لاندې د کوکنار ماتېږي، خو په هغو سیمو کې چې هم غصب شوي دي او هم کسان د دولت په ضد جنګېږي کوکنار پاتې دي.
په طالبان چې تاریخ لري جنګېږي هېڅ نه ماتې خلاص، که زه سبا درته یاغې سم او جنګ درسره شروع کړم ماته وایي وایي ټولې جنګېږي، ماسره ما تاریخ نه پرېږدی، داسې تاریخ پرېږدی
غیر قانوني یا غصب د دی په هغه تاریخ خلاص یې زما زه چې ما چې غاړه ایښې ده د حکومت امر منه هغه تاریخ مات کړه.
هلمند نه یوازې د هېواد په سطح د کوکنارو د تولید په خاطر نوم لري، بلکې په نړیواله کچه په دې ولایت کې د تولید کیدونکو تریاکو په اړه اندېښنې موجودې دي. د هلمند امنیه قمندان چې په همدې موخه خبرالانو ته خبرې کولې وویل په تیرو دوو ورځو کې د کمپاین پر مهال د هیڅ ډول امنیتي ستونزې سره نه دي مخ شوي. د کوکنارو د کروندو په ضد دغه کمپاین ته دوه میاشتې وخت ورکول شوی دی. د هلمند پولیس په داسې حال کې 2000 هکتاره کروندې ویجاړوي چې ویل کېږي تر 50000 هکتاره ډېر کوکنار کرل شوي دي. د مرجع ولسوالۍ د سیستاني په سیمه کې د کوکنارو د کمپاین پر مهال کروندګر وایي امنیت غواړي او د کوکنارو په یوازې دوی ته داسې بدیل ورکول سي چې بازار ولري او د کروندګرو اقتصاد پر پښو ودروي. د کوکنارو په ضد کمپاین په داسې حال کې د مرکزي سیمو څخه پیل شوی دی چې د هلمند شمالي ولسوالۍ نه یوازې سخت انعام نه دي، بلکې په ډېرو سیمو کې وسلوال حاکم دي او پریمانه کوکنار هم کرل شوی دی. په هلمند کې یو شمېر کروندګر کوکنار د ځان لپاره اقتصادي منبع بولي او سره له دې چې هر کال حکومت کروندې ماتوي بیا هم د هغو په کرلو لاس پرې کوي. محمد الیاس دی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ځینې افغان سوداګر د مالی له وزارت نه شکایت کوي چې د وزیرانو شورا هغه پریکړه نه مني چې د دوی په څ باندې 3000 کانټینرونو باندې ګمرکي محصول معاف کړي. د هغه کانټینرونو دي چې پاکستان د څ باندې 3 میاشتو لپاره درولي او سوداګر وایي له مخکې نه تاوانی شوي دي. سوداګر وایي نږدې 1 میاشت مخکې د وزیرانو شورا له سوداګرو سره د مرستې په هدف د دې کانټینرونو په سوداګریزو مالونو ګمرکي محصول معاف کړ، خو د مالی وزارت بیا ټینګار کوي چې د ګمرکاتو د قانون له مخې هغه مالونه چې افغان سوداګري راوړي باید ګمرکي محصول ورکړي. په دې اړه حاجره مراد معصومی رپورت لري.
افغان سوداګر وایي چې له 3000 زیات هغه کانټینرونه چې د مالونو څخه ډک وو او د پاکستان د کراچۍ په بندر کې درول شوی وو، اوس مهال د افغانستان د حکومت له لوري د دې هیواد په بندرونو کې درول شوی دي. دوی وایي د مالی وزارت غواړي چې پر دغو مالونو ګمرکي محصول واخلي، په داسې حال کې چې د وزیرانو د شورا اقتصادي کمیټې پرې محصول معاف کړی وو. د افغانستان د خصوصي متشبثینو د مدیره هیئت رئیس رحیم الدین حاجی آغا د شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په پاکستان کې د دغو کانټینرونو په درېدو سره افغان سوداګرو په میلیونونو افغانۍ زیان کړی دی.
وزارت مالیه دغه د رئیس جمهور د اقتصادي د شورای وزیران کمیټه د هم فرمان څوک نه مني او نن بیا هم بند دی. د ماوین د رئیس جمهور د کمیټې د اقتصادي امر نه عملي کیږي، نه پوهیږو چې موږ چا ته وایو او څنګه شکایت وکړو. موږ د رئیس او دولت څخه هیله کوو چې وزارت مالی ته جدي ډیر ژر هدایت ورکړي چې دغه د کمیټې اقتصادي د شورای وزیران امر دی عملي او تاجران نور د خپل کانټینران مګ د باندې وګرځوي. دوستان بل لار نه لري، موږ د فرمان د تطبیق غوښتنه لرو.
د افغان سوداګرو له 3000 نه ډیر کانټینرونه د څ باندې 3 میاشتو لپاره په پاکستان کې درول شوي وو. حاجی آغا وایي چې پاکستان به هر ورځ په یو کانټینر شاوخوا 5000 افغانۍ کرایه اخیستله. نوموړی وایي چې دا چې دوی په یادو مالونو ډیر زیان لیدلی دی، سوداګر نه شي کولای افغان دولت ته پرې ګمرکي محصول ورکړي او د مالیې وزارت باید په دې برخه کې د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې پریکړه ومني. د حاجی آغا په وینا اوس دغه سوداګریز مالونه په کابل، جلال آباد او کندهار کې د محصول لپاره درول شوي دي. بلخوا د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د ګمرکونو د قانون له مخې هر ډول سوداګریز اموال چې افغانستان ته راوړل کیږي له تعرفې سره سم مالیه ورکړي. د مالیې وزارت سلاکار نجیب الله منلی د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل
افغانستان د ګمرکونو قانون صراحت لري، هر هغه مال چې افغانستان ته واردېږي د هغې مقابل کې باید مالیه یا ګمرکي محصول ورکړ شي. دا ګمرکي محصول د تعرفې په مطابقت ورکول کیږي او څوک د دې د بخلو حق نه لري. محترم تاجران چې په افغانستان ته مالونه وارد کړي باید چې خپل دین
پاکستان وخت په وخت د افغان سوداګرو مالونه په خپلو بندرونو کې د بیلابیلو عواملو له مخې درولي وي. د افغانستان سوداګر وایي چې دوی تل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاستونو قرباني شوي دي او چې کله هم د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شي پاکستان دوی ته ستونزې جوړوي. هاجر مراد معصومی، آزادۍ رادیو، کابل.
د افغان سوداګرو او د مالی وزارت ترمنځ مو د ګمرکاتو او محصول په اړه د شخړې رپورټ واورید. که څه هم یو شمېر هغه ځوانان چې په دې وروستیو کې په بهرنیو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړي دي له بیروزګاری شکایت کوي، په زابل ولایت کې 15 دارنګه ځوانان د رئیسانو په توګه ګمارل شوي دي. هر کال له افغانستان څخه په سلګونو ځوانان بهرنیو هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره ځي او له نویو تجربو سره هیواد ته راستنېږي، خو له دوی څخه یې لږ شمېر په دولت کې په دندو ګمارل کیږي. زموږ همکار معصوم میوند زابل ته په یو خپل سفر کې په دې ولایت کې د ځوانانو چارواکو پر کار او فعالیتونو رپورټ برابر کړی.
د نورو سوداګریزو ستونزو د څیړلو ترڅنګ به د ځوانو سوداګرو ټولنه تر ډیره د ځوانو سوداګرو ستونزې څیړي او د حل پر لار چارو به یې غور کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې هیواد کې سوداګر په ځانګړي ډول ځوانان له سوداګریزو ستونزو سره مخ دي. د کابل د سوداګرۍ او صنایعو خونې اجرایي مشر رحیم الله حمید وایي چې د دې ټولنې د جوړولو هدف د ځوانو سوداګرو د ستونزو څیړل دي.
هدف دغه ده چې ځوانان باید د توانایي پیدا کړي چې باید خپل راس او خپل په سرمایه ریبنده اقدام وکي او مونږ ورسره همکاري کوو، غواړو چې دوی ته حمایت وکړو. امید لرو چې د غزوانان کو وکول سي چې دا کومه ستونزه کې اوس د دوی په لار کې په سپاسته د افغانستان په سپاسته په بین للي کې دوی کول شي چې خاط ترحریزي کې او کار پیل کې چې دغه مشکلات دغه باید حل شي.
شاغلي حمید ازادي رادیو ته وویل چې دغه ټولنه بل دي شو تر سلويشت پوری نارینه او ښځینه غړي ولري او د اوس لپاره به هر میاشت د کابل په کچه غونډه جوړوي. د یوې د سوداګرۍ او صنایعو خونې سره شپږ زره سوداګر سپتي چې شاوخوا لزرې ځوان سوداګر او د سوداګریزو دفترونو مسؤلین دي. د ځوان سوداګرو د نوي ټولنې یو غړی په دې باور دي چې پر سوداګریزو چارو د ځوانانو غړي سلام مشورې به د دې سوداګریزو کارونو ته ګټه ورسوي.
زم مصطفی د وردګ ولایت مو د شرکت منیجر د واردات کوي تل ایران نه دختر افغانستان ته راوړي. ځوانان یو د بل سره خپل کارو کې همکار کوي. مثلا یو ځوان مشکل لري کولای شي د بل نظر وخت چې په دې کار کې سره کوم کوم او بل کار ډیر کړی د ځوانان کولای شي خپل نظرونه شریک او خپل مشکلات شکل هغه باید ټول نه دره حال کړه ټول نه کول شي ځوان بخه کې مشکلات حل کو زیات.
افغان سوداګر وایي چې له افغانستان بهر د ستونزو ترڅنګ په هیواد کې د نن هم له بیلابیل ناخوال سره مخ دي. د دوی په خبر په ګمرکونو او نور ادارو کې د دوی وارداتي مالونه ډیر ځنډیږي او حتی په ځینو مواردو کې کیفیت هم زیان رسیږي او د سوداګریزو مالونو د صادرولو پر وخت خورا اوږدې اداري پروسې ته اړتیا لري. د اقتصادي چارو پوهان په دې باور دي چې د سوداګرو پر وړاندې د نور خندونو ترڅنګ د غټول ستونزې کولای شي په هیواد کې د پنګیا چونی او سوداګری د پراختیا او غشتلتیا مخه ونیسي.
نما سومایوان پر رپورٹ کې موریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی پرون د ځوانانو سوداګرو په نوم یو نوې ټولنه پرانسته. دغه ټولنه چې غړي ځوانان دي تر ډیره په افغانستان کې دننه او له هیواد څخه بهر د افغان ځوانانو سوداګري زیستون دي سیډي او د حل پر لارو به کار کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سید امیر احمد زئی له لوګر څخه لیکي تر څو چې د حکومت او ملت ترمنځ فاصله کم نه سي سوله نه سي راتلای. دا فاصله هغه وخت کمیدای شي چې سفارش، رشوت او فساد برکسی. د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ څخه استاد عبدالبصر شفق اسمس را لېږلی دی. دی وایي که ائتلافي ځواکونه د ملي پاوت سره په عملیاتو کې برخه وانخلي، نو په افغانستان کې به د ملکي خلکو مرګ ژوبله کمه سي او د ډیرو افغانانو ژوند به خوندي وي. سید سلیمان صادق شنواری د کونړ ولایت د شیګر ولسوالۍ څخه اسمس را لېږلی دی. دا پاکستان حکومت چې له افغانستان څخه مولوی فقیر محمد غواړي، نو د افغانستان حکومت باید له پاکستان سره د عبدالغنی برادر په سر تبادله وکړي، په دې ترتیب سولې ته لاره اوارسي. د لغمان څخه ډاکټر عبداللطیف توخی لیکي، ډېر د شرم خبره ده چې افغان مهاجرین په ایران کې بېله محکمې هر ورځ په دار زړول کیږي، خو والی عطا محمد نور د مزار شریف څلور لارې د دوی په نوم جوړوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، دوه نیم بجې شوي دي. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما د طالبانو د هغه پرانیستي لیک هرکلی وکړ چې په 2012 کال کې د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما د وروستي رپورټ په ځواب کې د ادارې تلیشلی د یوناما یوې ویاندې نیلاب مبارز ازادي راډیو ته وویل یوناما په دې اړه له طالبانو سره خبرو ته چمتو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د رای ورکولو د مرکزونو لیست د دې مراکزو د امنیت د ساتلو په هدف امنیتي ارګانونو ته وسپاره. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې 6,913 د رای ورکولو مرکزونه تعین شوي دي. د ښار جوړونې وزارت نن په کابل کې له دوو ترکی شرکتونو سره د $100 میلیون په ارزښت د یو ښارګوټي د جوړولو تړون لاسلیک کړ. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې د مشه کاترین اشتن یو ویان نن وویل نړیوال پیاوړي هیوادونه د قزاقستان په الماتی کې د ایران د اټومي لانجې پر سر خبرو ته دا سهیل نه لري چې څه پریکنده پریکړه به پکې وشي. مایکل مان دا خبرې لږ ځنډ وروسته تر دې په الماتی کې نن وکړي چې د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د استازو ترمنځ خبرې پیل شوې. یو هوایی بالون د مصر لرغونی ښار الاقصر ته چیرمه وچاودید او ټکر یې وکړ. د پیښې 19 ګرځندویان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه جان کیری خپل لومړی بهرنی سفر پیل کړی او نن به په برلین کې له جرمني چارواکو سره وګوري. او وروستی خبر دا ده چې داسې ښکاري چې یو ګوند هم د ایتالیا په پارلماني انتخاباتو کې د حکومت کولو لپاره کافي رایې نه دي ترلاسه کړې.
تاسو زمون غغله ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې د لوبل میدان او ورزشي پروګرام او کورکلې اورئ. یوش مر افغان مرمنه چې په ولایتونو کې په لوړو پوسټونو کار کوي وای د زینو ستونزو ل عمل شکایتونه لري. دا مهال د ټول افغانستان په سطحه په ولایتونو کې اواز یې څلور یا 15 تنه مرمنه په لوړو دولتي پوسټونو کار کوي. د بامیان ولایت والی حبیبه سرابی، د دایکندی خارواله عزرا جعفری، په جوزان ولایت کې ولسواله ساحره شکیب سادات او د پروان ولایت ویانده روشنا خالد هم له یوش مر هغه مرمنو څخه دي چې د مهال په ولایتونو کې لوړې دولتي څوکۍ لري. زین له دوی څخه وای چې ل نور ستونزو سربیره د خلکو د پوهې د سطحې د ټیټوالي له امله هم د کار پر مهال له ځینو ستونزو سره مخامخ دي. جمیله ظریف او په دې اړه تفصیل.
سره له دې چې په ولایتونو کې خزینه جګپوړي چارواکي له یو شمېر ستونزو سره مخ دي، خو وایي د دندو د پر مخ وړلو جرأت یې له لاسه نه دی ورکړی. دغه مېرمنې چې په بیلابیلو ولایتونو کې په لوړو پوستونو کار کوي وایي چې ډېر کله په سیمه او ولایت کې د بیلابیلو ډلو لخوا ګواښونه ورته کیږي او له منفي رقابتونو سره مخ دي. دوی وایي د ښځې په توګه له دوی سره تبعیض هغه ستونزه ده چې د کار په جریان کې باید په وړاندې مبارزه وکړي. د پروان د والی ویانده مېرمن روشنا خالد وایي چې درې کاله یې د دندې کېږي او په دې موده کې له ګڼ شمېر امنیتي ستونزو سره مخامخ شوې ده.
څه باندې درې کاله کېږي چې د پروان ولایت د ویاندې په توګه کار کوم، چې په درېو کلونو کې زما دوه زامن وتښتول شول خو د خدای په فضل بېرته پیدا شول. دا زما په ژوند کې ډېره بده پېښه وه. ډېر کله د ټلیفون له لارې ګواښونه راته کېدل او لا هم دوام لري. کله چې یو چا سره مرکه کوو او د حکومت لاسته راوړنې په ګوته کوو، نو په مخالفینو دا خبرې ښې نه لګېږي او بد تاثیر ورباندې کوي او نه غواړي چې موږ کار وکړو.
نوموړي وایي چې د خلکو د سواد د کچې ټیټوالی هغه اساسي علت دی چې ښځینه چارواکي د کار پر مهال له تبعیض سره مخ کوي. د دایکندي ښارواله عزرا جعفری بیا له نام نه یو شکایت کوي. میرمن جعفری وایي چې نه یوازې دا بلکې کورنۍ هم د دې له امله له امنیتي ستونزو سره مخامخ ده.
خدا
زه په خپله د یوې ښاروالې په توګه په داسې یو ولایت کې کار کوم چې د نام نه ولایتونو له خوا محاصره ده. د میدان وردګ لاره ده چې شدید امنیتي ستونزې لري، او له دې امله زما کورنۍ او زه په خپله چې دلته کار کوم ډېر اندېښنه لرم.
دا لومړی ځل نه دی چې مېرمنې په خپل کار کې د ورپېښو ستونزو له امله شکایت کوي، بلکې د تیرو لسو کلونو په ترڅ کې مېرمنې ډېر کله د کار کولو پر مهال له ګڼ شمېر ستونزو او ګواښونو سره مخ کېږي. په لغمان کې په پرله پسې توګه د ښځو چارو د دوو رئیسانو وژنه د دارنګه ګواښونو یوه بېلګه ده، خو د ښځینه چارواکو ستونزې ولایت تر ولایته بې توپیر لري. د ناامنو سیمو په پرتله په امنو سیمو کې ښځې د کار پر مهال له کمو ستونزو سره مخ کېږي. د جوزجان ولایت د خواجه دوکو ولسواله سایره شکیب سادات چې یوازې څو میاشتې د کار کولو کېږي، وایي چې له خپلې دندې خوشاله ده او له هیڅ ډول ستونزې سره نه ده مخ شوې.
خلک له ما نه ډېر ملاتړ کوي، که هغه سپینګیري دي، که ځوانان او که د جوماتونو ملا امامان دي، ډېر هرکلی مې کوي. باور وکړئ چې د هر قوم سپینګیري راځي، ما سره مشورې کوي او زما له مشورې پرته هیڅ کار نه کوي. زما پلانونه ډېر پراخ دي. زه غواړم د دې ولسوالۍ په کچه داسې خدمت وکړم چې بنیادي وي او خلک مې تل یاد کړي.
ځینې کتونکي بیا وایي چې د ښځو په وړاندې د دې ټولو ستونزو او خندونو درامنځته کېدو اصلي عملینه غنارینه او ځینې کړی دي چې نغواړي ښځې د نارینه او په شان په لوړو دولتي پوستونو کار وکړي. که څه هم په تیرو څو کلونو کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې په دندو ګمارل شوې دي، خو ځینې کتونکي بیا وایي په اکثرو مواردو کې د ښځو ونډه او چوکۍ سمبولیکه بڼه لري. دوی وایي چې افغان حکومت ځینو ښځو ته د دې له امله په لوړو دولتي پوستونو کې د کار کولو زمینه مساعده کړې، څو نړیوالې ټولنې ته وښیي چې څومره یې مېرمنو ته کار کړی دی. خو افغان حکومت بیا تل وایي چې په تیرو لسو کلونو کې ښځو ته ډېر کار کړی، او په وینا یې دا مهال یوازې په پارلمان کې 25% مېرمنې دي، او همداراز په نورو دولتي ادارو کې هم ښځې په پراخه کچه برخه لري.
لوبو له میدانه
بیوټیفلی هیت واز ان دی ایر بٹ نو چانس.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبل میدان سپورتي پروگرام خدرم نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روخ او خوشاله اوسئ. در نوریدونکو په دې پروگرام کې مو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم نوی کپتان ښاغلی محمد نبی اساخیل ملمه دی. له ده سره به ځانګړې خبرې اترې ولرو، خو تر هر څه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ لخوا محمد نبی اساخیل د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره د نوي کپتان په توګه وټاکل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو دغه بورډ په نوي ودانۍ کې چې د یک شنبه په ورځ د یاد بورډ او ځینو لوړپوړو دولتي چارواکو لخوا پرانستل شو، د نوي کپتان محمد نبی اساخیل او د هغه د مرستیال محمد شهزاد محمدي د ټاکل کېدو خبره وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان له ملي ټیم سره د افغان ملي ټیم د لوب او همدارز افغانستان د ملي لوبغاړو د جامو د رنګ له بدلېدو هم خبر ورکړه. د افغانستان د زورخانای د ملي ټیم لوبغاړي په ایران کې د دی فجر لوب لپاره خپل تمرینونه پیل کړي دي. د افغانستان د زورخانای د ملي ټیم لوبغاړي محمد آزاد د ایران لسنندج ښار څخه د یک شنبه په ورځ په لیکلي ایمیل کې آزادۍ رادیو ته وویل افغان لوبغاړي له څو ورځو سفر وروسته دغه ښار ته رسیدلي او تمه ده له لوب مخکې د څلور ورځو لپاره خپل تمرینونه وکړي. په دې لوبو کې د افغانستان په استازیتوب څلور ویشت لوبغاړي برخه اخلي. او د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې هم دا چې د اونۍ د سرلوبي ریال مادرید او بارسلونا وګټلې. د یوېفا ویبپاڼې له مخې بارسلونا وکړای شول د سویا په وړاندې 2-1 په پایله سره لوبه وګټي، او ریال مادرید هم د ډیپورټیو لاکرونیا ټیم 2-1 نه هیلې کړ. تمه ده د سې شنبه په شپه د اسپانیې په کوپا دل ری یا شاهي جام کې په بیا تګ دور کې ریال مادرید د بارسلونا له ټیم سره په نیو کمپ سټډیوم کې لوبه وکړي.
درنوریدونکو د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل چې حاضرې مراد معصومی جوړ کړیو. را به شو د پروګرام پیل ته.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم نوی کپتان نبی اساخیل ستړي مشه په خیر راغله. تاسو کپتان شولې څومره هم په لوبه باندې تاثیراتو کې لکه چې نورو ټیمونو کې څوک چې کپتن کیږي هغه لوبه بل اخره ډیره کم هغه تر رسیدي او لوبه لوبي باندې تاثیرات کې تاسو په لوبه باندې ودا کپتن سي څومره تاثیراتو کې
واقعا چې د ډېر کپتانانو باندې چې پرفورمنس کې چې کپتان شي بیا پرفورمنس نه کوي، نو ان شاء الله زما به کوشش شي چې هم کپتانی وکم هم پرفارمنس هم سره وکم څنګه چې افغانستان ټیم ته ډیر زیات ضرورت ده زما پرفارمنس او یو خلو بکول لپاره او ځکه چې دا رواني مهمه کوم سکاټلند سره خاص کر ونډي کوم ونډي انټرنیشنل چې کوم دي ډیر زیات ضروری دي کوشش به زما دای چې پرفارمنس پکې
وکړي افغانستان ملي ټیم لوبغاړي په دې مشهور دي چې مثلا ډیر غړ غړ شاټونه وي ډینجر لوبغاړي معرفي شوی دي په نړۍ کې او په بل اخر په دغه څور سه میچونو کې دغه پالیسی د رقمول لپاره بل اخر د ټیم د ثابت صدر لپاره تاسو کوم پلان لرئ
واکن مثلا یو څو د لوبغاړي چې هغه شاټونه هم وي او د لوبغاړي چې هغه شاټونه نم نه وي نه غړ شاټونه وي نه وي نو پلان دا د چې تیر یو میاسي کوم پاکستان کې کوم لوبغاړو سره کوچز کار کړي نو په همدې کار کړي چې غړ شاټونه دی باید ونه وي نو بیا هم میچونه کې چې ښکار شو چې بیا هم غړ شاټونه وي نو دا هم چې ورته ویل شي چې یو مرض غوندې ده مرض به ورو دوای به ورکول ښه کېږي به نو دا په یو ور نه کېږي دا به وخت سره ښه کېږي ده
بي پي ایل ته کرا شو په بي پي ایل کې تاسو ډېر ښه لوبې وکړي څومره امکانات شته چې مثلا په دغه سګني آی پی ایل کې انډیا پریمیر لیګ کې تاسو واخیستل شئ
واکن بی پی ایل یو ډېر ښه لوبې وشوي او آی پی ایل په زهو سره نه ویل شم ځکه چې آی پی ایل اکشنر سره شوی دي بیا هم کرکټ بورډ انډیا کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي نو ان شاء الله امکانات سره پلیرانو لپاره
بی پی ایل ته په څومره باندې اخیستل شوی وي افغانان به دې ته ډېر زیات خوشاله شي چې یو ملي لوبغاړی مثلا په $60,000 $40,000 هلته اخیستل کېږي دغه افغانانو ته ډېره مهمه خبره ده
زما ډېر زر باندې شوی خبره او دې کې 25% کرکټ بورډ ټیکس اخلي یعنی تقریبا پاتې کېږي ټول $60,000 $2,000 ایجنټ واخیستې نو ټوټل پاتې کېږي $60,000 کې 25% ټورنمنټ سر کې ورکوي 25 آخر کې ورکوي او کم 50% چې په سلورو میاشت کې ورکوي نو سم قسط کار شروع کړی دی نو ولا خبر کله به رسېږي دا پوره
بالکل هغه په اماراتو کې کوم میچونه دي دا څومره مهمه دي هغه مخکینی انټرکانټینټل کپ هم افغانستان ګټلی دغه کپ ستاسو په نظر څومره مهمه دی او څومره امکانات شته چې دغه کپ وګټي
زمونږ به انشاءالله اول خو به ونډې ته ډېر زیات توجه شي او ونډې ډېر زیات مهمې دي ځکه چې هغه ورلد کپ 15 لپاره 50 کوم ټورنمنټ چې دا ورلد کپ دی هغه لپاره ډېر زیات ضروری ده او یو نه پاسه انټر کانټیننټل کپ کوم فور دی نو هغه ځکه چې تیر ځل مو چمپیون پاتې مې باید کوشش وکړي چې باید بیا چمپیون شو
د ملي ټیم لباسونه هم نن داسې ښکاره شو چې تغییر شول دغه لباس څومره تاثیرات کوي داسې ویل شوی چې پخوانی لباس لکه رنګ خړ غوندي او لوبغاړي ښه نه دغه لباس به څومره تاثیر وکړي
یاره زما په اړه باندې لباس تاثیر هم کوي په لوبغاړو ښه لباس واچي نو هغه لوبغاړي ته خوند ورکوي ښه لباس ما چولې ده نو هغه لوبې ته نور هم توجه کوي که ته ولته لوبغاړي ته ښه لباس نه ورکوي ښه شی نه ورکوي نو هغه به سوچ دا کوي یار چې ما ته لباس نه کوي نو زه لوبه وکړم که هغه ته یو ښه لباس ورکوي نو هغه پکې زړه پکې خوشحاله وي پکې ښه لوبه کوي نو ان شاء الله یو ښه فیصله کړی کرکټ بورډ
له کرکټ بورډ څخه د نورو پرمختګونو لاسته راوړنو لپاره څه څه غواړي
بس کرکټ بورډ نه به دا غواړي چې لوبغاړي ته ښه زمینه برابر کوي چې هغوی پکې خوشحاله وي چې لوبغاړي پکې خوشحاله وي نو ښه لوبه کوي که خفه وي نو مشکل ده چې هغه ښه لوبه
د بالینګ لپاره خو تاسو ماشاءالله دغه د بی پی ایل کې هم ښکاره کړل چې بالینګ سایډ هم قوي دی د بی پی ایل لپاره په بالینګ په خاطر اخیستل شوی د بیټنګ لپاره کوم کوم کارونه شوي ولې بیټنګ کوچ تاسو نه لرئ او ولې دغه شکایت نه مطرح کوي چې تاسو ته یو دایمي بیټنګ کوچ واخیستلی شي
موږ سره دومره فنډ نه وي او چې دایمي یو شي ته فیلډنګ ته بیل ولسو بیټنګ ته بیل ولسو بالینګ ته بیل ولسو مثلا هغه یو هډ کوچ زموږ کبیر خان هغه نو دواړه خوا مطرح کوي نو بیا کله کله کوشش کوي چې موږ کم غټ وینو یو کل سنټر ډو ساتي بیټنګ کوچ ان دیزل چې اجاز احمد ساتلی په پاکستان کې نو یو بل کوچ هم په بیټنګ نه پاره ساتلی نو دا سه حقیقي خو دایمي نه کېدای شي ځکه چې افغانستان حالت دسی دي چې څوک بهر نه راتلی شي نو دا مشکلات نو وخت سره به ان شاء الله وسیدم
فول ممبر لپاره تاسو سمره هڅه کوي چې مثلا نو سره میچونه ولرې په دغه یو دوه کالو کې چې تر 2015 تل را پیدا کې او نور هم دغه سره تاسو ورته وی ډیر شي
باید فول ممبر مو سره ډیر وند میچونه وکي ځکه چې دوی موږ سره همکاري نه کوي نو موږ مخې تللی نه شو ځکه چې په دوی سره موږ میچونه وکړي نو هله کوالیفای میچونه به موږ ښه وو
په نظر چې د فول ممبر سره لوبې ځینې ځینې کړي کوم فول ممبر تاسو سره ښه لوبه کوي یعنی په کوم فول ممبر باندې په غوړستیو کې مثلا اتم نهم لسم نمبر باندې کوي چې ویسټ انډیز دی یا نیوزیلند دغه ټیمونو سره کوم یو ټیم سره د افغانستان ټیم لوبي تقریبا مساوي راتلی شي
فل ممبر ټول ټیمونه دي هغه بنگلاديش وي که زمبابوي که ویسټ انډیز ټول ټیمونه ځکه چې هغه یو فارمیټ روان یو خاص سیستم روان سمون خو فل حال نه وي په زده کړو کې مونږ نو هغه چې مونږ سره لوب مو کول خلو به سره مونږ لپاره غټه خبر ده غټ غټ ته مونږ نه کو کړتم به چیرته یو کال دو کال پس کو نو زمونږ چې دومره خی چې خلو به سره په ټی وی باندې ښکار شو او څوکم بد یاد نه کې دا لپاره مونږ لپاره غټه خبر افتخار خبره ده
ورستۍ خبره د ازادي راډیو په ټول افغانستان کې خلک اوري د خپل اوریدونکو مینوالو لپاره ځکه چې همدغه یوازینۍ لارې د پلرو پرتو ځایونو کې ستاسو غږ د راډیو لارې نشریږي ټلویزیون به کسوک نه لري هم دغوی لپاره ستاسو پیغام څه دی هغه ځوانان چې مثلا اوزګاره دي څه باید وکړي او څه باید ونه کړي دغو لپاره ستاسو پیغام څه دی
ځوانان باید اول باید سبق وایي ځکه د افغانستان لپاره افغانستان د همدې نوې ځوانانو ته ډېر زیات ضرورت لري نن سبا ځکه چې باید تعلیم وکړي تعلیم په څنګ کې باید سپورټس وکړي ځکه سپورټس بدل لپاره هم ښه که بیا ښه سپورټس مین باید یوځي ته په کتلی شي د افغانستان نوم پکې روښانه کوی شي نو بس دا ورته وایم چې باید اول تعلیم او بیا سپورټس او سپورټ
ډېره مننه
مهربانۍ
د لوبلو میدان اوسنۍ پروگرام چې پکې مو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نوي کپتان محمد نبی عیساخیل خبرې ترې واورېدلې په همدې ځای پای ته رسیږي تر بل یو موزه صفی الله ستنګزی په پاکو بخونکي خدای سپارم خو یو څه مو له یاده مباسي چې د www.facebook.com/azadiradio صفحه او همدارز د ازادي ویب @rfrl.org برخنالیک تاسو په خدمت کې د خپل هر راز نیو کې وړاندیزونه او پوښتنې له موږ سره شریک کړئ تر بیا
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
د کور کلی خبرونه ته خراغلی چيري مړي ژوند دي یا نور داسې مراسم ته چې ډیر لګښت غوړي لمخ کې نه دي څوک ورنه لخوا یو څه پیسې ټولي شوي وي کومې هیګنې لري
ډیر کورونه دي چې غوي د سبا او د بیګا ډوډۍ ته حیران وي نو دغه به هغه رواني فشار د لمنځوړلو یو ښه طریقه وي
بدون سره سم د کوم خبر په پام کې نیول ضروري دي چې ناروغي نه مخنیوي وشي
تو خېګم تاو ته جامع غوندم کلچ د باندې لوازم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې هوا سړه او توده نشي
تمسلی ټوره هم چمتو شوی له ازادۍ رادیو سره وسی درنو اوردونکو د افغانستان اکثره خلک ډیر کم عاید لري دغه مخدې په وخت کې د تهیران میچ پیسې لکوم کړی لچای وغوړي د هم د ستونزې د حل لپاره په ځینو سیمو کې څو کسان سره یو ځای کیږي او د پریکړه رسیږي چې رامیاشت به یو څه پیسې د سپما په توګه سره ټولوي او ساتي به لدی پیسې به بیا د ضرورت په وخت کې کار اخلي په فایل کې د پغمان وسنګ محمد داوود ناظم د دې کار په ګټو خبرې کوي
ډیر کورونه دي چې خو د سبا او د بیګا ډوډۍ ته حیران وي څه خاصه په دې هواد کې چې داسې دودونو ډاک هواد د تقریبا هغه باندې چې مړای وشي یا لک روپۍ یا زیات یا کم هغه په هیڅ صورت نه لري طبعا داس یو شی ته ضرورت لري زین شیان په اسلام کې نشته خو موږ په ځان باندې الزامی کړی دي الزامی خیراتونه دا البته هغه شیان دي چې موږ خپل په ځان باندې فرض کړی دي نو کبه چیرته دا صندوق هم نه وي او دا رواجونم په ټولنه کې موجود دي د ته من حج دي فرض وکتل شي نو بیا ستونزه څو چند زیاتی نو دغه به هغه رواني فشار دل منځوړلو یو ښه طریقه وي
کچری هغه سان چې به وزل دي لمخینه پیسې سره ټول نه کړی نو د اړتیا په وخت کې قرض کوي چې دا کار هم سخت دی
کڅوک له چانه قرض ما اخلي باید هغه بیرته ورکړي نشي کولای چې تر هر وخت پوري وغړي هغه قرض لزان سره وساتي اتحادیه کې لاس لاس روپۍ کسرای هفته کې واچې واچي هغه لس روپۍ د هر نفر ډېر زیاتې پیسې کیږي. کله چې کوم نفر په کومه منطقه کې اوسېږي او داسې مشکل ورته مخکې دراسي نو هغه هیڅ مشکل نه لري، زه خپل اتحادیې نه پیسې لاسته راوړي او بله هیڅ کومه ستونزه ورته مخې ته نه راځي.
په ځینو سیمو کې بیا خلک پیسې سره ټولوي، کله چې ښادي، غام یا نور مراسم وي نو دې ته یې اندېښنه نه وي چې خرڅ او مصرف به څنګه برابروي. د کابل اوسېدونکی سید ملبره ته وایي چې دوی څو څو روپۍ څه ډول سره ټولوي او مخکې له دې نه چې دوی په خپلو کې پیسې نه ټولولې له کومو ستونزو سره مخ وو.
مثلا سل سل روپۍ، پنځوس پنځوس، پنځه سوه، زر، دا پیسې ټولېږي ټولېږي. ضرورت ورته پیدا شي، هغه سړی واده لري، هغه سړی مړی ژوندی لري، کولی شو چې له دغه ځای نه هغه سره کومک وکړی شو. وایمده هغه بل چا ته احتیاج نه شي، بې کفنه مړی پاتې شي او ژوندی واده ونه شي کړی، هغه بې وزات وي، پیسې نه لري. دا د هغه دپاره دا پیسې ضرورت. مخکې هغه به داسې کېده چې دا پیسې به م ټولې نه کړې، هر چا ته به پدې کلي کې به یو مستعد وای چا به پیسې درلودې چا به نه درلودې. د هغه به مثال مړی بیچاره ډېر کفن ته به مایرانو، هغه به ته یا به یې له چانه په سود راوړې، یا به یې له چانه په قرض راوړې. هغه به داسې ورځ چې ادم مړی به خاک سه پنځه ورځې لس و یو میاشت به به سړی ورغی او هغه به یې کلک ونیوه چې زه کبه دې ما پیسې را مجبور و چې د ځان کالي خرڅ کړی، مال یې خرڅ کړی، په کم قیمت یې خرڅ کړی، یا یې مځکه والی وه، مځکه یې تینولې وه. یعنی داسې و چې ډېر خلک په دې کې دې ته مجبور و چې عقله یې پېښه تکتېدلی م هغه شی یې درلود چې هغه ورته یې په قرض کې د مړي یا د ژوندي ورکړه.
د پکتیا په منګلو کې بیا له پخوانه دا دود و چې خلکو به د مړي او ژوندي لپاره له مخکې نه پیسې سره ټولولې. عبدالاحد منګل وایي هغو خلکو چې پیسې به یې نه درلودلې، د کور وسایل به یې راوړل، هغه کس ته یې ورکول چې ټولې شوې پیسې به یې ساتلې.
یو انداز کوي، یو چاونه کوي د پیسو د اجناسو. حتی داسې هم کېدای شي بعض وخت کله څوک چې پیسې نه لري په ځای هلته ټوپک چې وایي دا زما ټوپک د دلته ایښی وي، حتی غویان یا خوسۍ ورکوي، پسونه ورکوي، که څوک نغد پیسې لري نغد پیسې ورکوي. خو تر اوسه پورې دغه زما تر وړکتوب پورې چې زما پیادي اکثره بعض وخت به حتی ټایپ چې ډېر رواج و تلویزیون نه و، دغه ټایپونه او رادیوګانې او دا شیان به هم چا ورکول چې دغه بعض خلکو به چې تلاچ شی لرل یا سکې به یې لرل، پخوانی تلا او دا شیان به یې لرل، هغوی اکثره یوه اعتمادي شخص یا کورنۍ به ساتل چې هغه کورنۍ به ټولو خلکو ته د اعتماد وړ وه. ماسرتوب یې په دې کې و، فرض که یو څوک به مړ کېده په ډېر لرې ځای کې، یو څوک به مریضېده په ډېر لرې ځای کې، پاتې کېده، ترانسپورټ به هم ضعیف و، دوی به دې لپاره هم پیسې لرل. هغه مړی به د ډېر لرو ځایونه رسوه په همدغو پیسو. ماسرتوب یې په دې کې دی چې یو شخص یوې کورنۍ دې ته زور نه رسېده، مړی پاتې کېده او دا د مړې پیغور لکه د تبریز په حساب بل ټبر هم ورکوه چې ستاسو مړی په دنې ځای پاتې شي. په دې وخت کې ډېر ماسر تمامېدل.
په ځینو نورو سیمو کې بیا د پیسو په ځای هغه څه سره ټولوي چې د خیرات لپاره په کار وي، لکه لرګي او داسې نور شیان. نورې خبرې د بګرامې اوسېدونکی سالار راته کوي. هغه لومړی د پخوا پاک لغه کېږي.
خو وختو کې زه چې اوسي مړی به اوسو په کوم ځای کې، په یوه کریا کې، بیا به نور خلکو خدای وس یو سړی به پیسه دار و، قرض به ورکولې، قرض به ورکولې، بیا پټی بګرامي ترېنی و، یا به یې مثال بیا کوم وخت چې هغه وګټلې ورته ور به کړې. خو قرض داد به ورسره کړم، مثال که چا کفن به هم ورته کوي، که خیرات هم کوي، که هر څه وخت خپل کومک به ورسره کوي، لوسه به کېده. بیا به چې ډېر نوس و د خیرات، هغه مړی سکاتو کفن او دا شی به ورته وکول، خیرات به بیا چې ورته وشي څه چې بیا وکړه. لاندې لرګي کومک ورسره کوي، مثال د هر څه کومک ورسره کوي. ژوندیو پیسې کې کوم مثال یو مسکینی، هغه یو سړی پیسې ورکوي، بیا پټی ګرو چرینیس، مثال بیا ورته یې مثال دا پټی خوري، همداسې سره شلیي، هغه بیا بله شي مزدوري وکړي، بیا بیرته داسې هغه پیسې خلاص کړي، بیا خپل پټی خلاص کړي. خو مخکې خو نیستې وې.
ځینې نور کسان بیا د مړي د کور میلمانه خپل کور ته بیایي. په دې ډول د مړه شوي کس له کورنۍ سره همدردي ښیي. په دې هکله دوه تنه د خپلې سیمې رواجونه وایي.
خپل قومي تړونونه لرو، اتحادیې لرو په خپل قوم کې، هغه د غم کورنۍ له دې نه فارغه وي چې مېلمستیا وکړي چاته. قوم د خلک د میلمانه سره تیتیي دیږي باري. شریعت خو د احسان او د تعاون شریعت د الله فرمایي، وتعاون ولا البر والتقوى ولا تعاون ولا الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره په نیکي او ښېګڼه کې تعاون او همکاري وکړئ، مرسته وکړئ، او دا یو مرسته ده، تعاون ده، ټولنې شیرازه او د ټولنې وحدت او یووالی سره ساتي. او بل دا چې هر انسان خپل د ټولنې یو مفید وګړی ګڼي.
کلیوالی شوراګان دي تر درې ورځې پورې دغه کور چې څه میلمانه دي دا ټول د خپل خلک په منځ کې تقسیموي. هر سړی د وس توان په اندازه باندې څوک پنځه کسه بیا څوک یو کس بیا څوک لس کسه بیا هر څوک چې څومره توان لري هغه کور کې څوک نه پرېږدي. حتی دغه مړي ورثه چې دي دا هم په کور کې نه پرېږدي. محدود کورنۍ لکه د ترونو زامن په خپل منځ کې داسې یو دغه لري په خریو کې دا کارونه کېږي. اوس فرض کړه موږ د کونړ ولایت په کابل کې اوسېږو نو زموږ هغه ډېر خپلوان دلته نشته نو موږ را لګېږو په خپل منځ کې یو دغه جوړو چې که چېرې په تا باندې غم راغی ستا میلمانه دا ټول زه په غاړه اخلم. خو که سبا په ما باندې راشي دا مسؤلیت بیا هغه په غاړه باندې اخلي. دا یو ښه عمل دی خو که چیرې په مجموع کې دا عام شي فکر کوم دا یو بهتر او نیک عمل دی.
قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. قدرمن اوریدونکو اوس چې هوا د ورځې لخوا څنګه څه ګرمه او د شپې سړه وي نو اکثره خلک په تیره ماشومان ډیر ناروغه کیږي. تر ټولو لوی علت یې همدا د هوا بدلون وي. نرګس هغه څوک ده چې ماشومان زکام شوي هغه به راته وایي چې بچې څه حالت لري.
د یخ سسول تا خونې تبدیلې وي چې د باندې به م راوست د یخ هوا به ووله چې ګرمي او په یخ کې کوچنی بس په دغې ال کې راسه مریض سي بس ته ځګرې تخته سي ستونه یې راته بند سي ډېر خرپۍ کوي تبه یې سي دغه یار توده هوا چې سي بیا یخ هوا سي زموږ کوچنیان بس په دغه حالت کې مریضان مریضانی.
خو ډېرې میندې بیا دا په پام کې نیسي چې په سړه او توده هوا کې ماشومانو ته کومې جامې ور واغوندي. د ماري او ورپسې زینب خبرې اورو.
داسې لباس وانه غوندو چې هغه نازک لباس وي او دی مریض شي نه پنډې ډېر او نه ډېر نازک. د شپې د خوا به مې ډېر نه پټوله ځکه چې ما دی ډېر پټولی دی خوله کول که ما دی بیرون راایستل د کوټې هوا یخه وه کمپل پر واچوه داسې کمپل به مې پر اچوه چې یخې نه وساتل شي.
دغه یخ خو هلته په کندهار کې یخ نه و اوس دلې بیا د هغه پنډ پنډ کالي وشان مرواخیستل اوس هغه راغوندو پنډ جراپې ورپسه کوو د خولیانې ورپسر کوو پنډ پنډ درشانې راغوندې یخې ونه وي. د شپې به لاندې ښه پنډ نالي ور اچوم ښه د ښه پنبی پر سربېره ښه پنډ توس یا تلتک پر اچوم په شپه کې دوه وارې درې وارې پټوم لڅېږي. خو اوس خو موږ دلې راغلي د دغه ځای هوا نه رامعلومېږي. هلته په کندهار کې مو ایله کول مازګر خوا اوس لانه ایله کوو ډېر یخ زکام کېږي.
که چیرې د جامو اغوستلو ته پام ونه شي نه یوازې ماشومان بلکې لویان هم ناروغه کیږي. ټوخیږي او سینه بغل وي. برېښنا یو ورته ستونزې سره مخ ده. هغه اوس له ناروغۍ نه وروسته ځینې خبرې عملي کوي.
زه خپل البته لومړی باید زه خپل ځان څخه شروع درته وایم. ټوخیږم تودې جامې اغوندم کله چې د باندې لوازم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې سړه هوا تنفس نکړم یا هوا سړه او توده نشي. په لاره کې بلاپوش اغوندم چې ما باندې هوا بدونه لګیږي.
د خصوصیدونکو وکمه هم وایي چې اوس هوا سات په سات بدلیږي نو په دې نو شپې دلې چې کله سار له کور نه راځو څه ډول جامې واغوندو.
کله چې دغه هوا سړه وي او ورو د تودېدو په لور ځي نو دغه وخت کې خلک کله چې سهار د کوره وځي نو دوی ګرمې جامې اغوندي. بیا کله چې بازار ته ځي بیا دوی ګرمې کېږي نو بله ورځ دوی تصمیم نیسي چې باید دوی د سهار لخوا ګرمې جامې وانه غوندي. نو زه هم دې سره مخامخ شوی یم چې مثلا همدغه شپه ورځو کې کله چې زه راغلم دفتر ته ما ګرم کالي اغوستي او ځان یو ډول راته ښکاره کېده ځکه چې هوا ګرمه او ما هم ګرم کالي اغوستي. بله ورځ چې ما نازک لو واغوستل نو هغه وایي چې زه یخ وهلم او ناروغه شوم. هغه څوک چې لږ نازک طبیعت دی او زر ناروغه کیږي کالي واغوندي او د هغې سر باندې باید یو داسې یو ګرم کالي واغوندي چې هغه که هغه ایسته هم کې مثلا د هغې لاندې نور کالي ولري چې مثلا که ګرمي اوسي خپل بالا پوش ایسته کې وکولی شي چې دوی راحته وګرځي یا باز خار او بازار کې اوسي. دغه زما تجربه وه او نور ته اوس دغه سپارښتنه کوم او زه هم وروسته له دې عمل پرې کوم.
درمن دوستانو اوس تمثلی ټوټه اورو په تمثلی ټوټه کې دغه کسانو په کله خبرې شوې چې خپل کور ته نږدې لارې کوڅې نه جوړوي بیا خپل لستونو سره مخ وي. په تمثلی ټوټه کې صادق سپین غرستاری امینی او سپوږمۍ برخه اخیستي.
شیشه لوړه کده شیشه لوړه کده څه
خا دغه دی اوس
خدا دا څه ګردونه دي دا څنګه خراب سړکونه دي
خور افغانستان دی نو څنګه کوي
دا شیشه کته کوي وري
نه نه مې کته کو دا دا ګټو ګور دا ډوډۍ وګور کوم ټول مریض یې مو
مونږ سره دا چی وي خورې
زه خو په خدا دی غوړ دي چې افغانستان ته راغلی یم ناروغ ناروغه یم اریا نه پاتې مې چې څنګه وکم بیرون ته نسم وتلای کور کوم څه نه کیږي خپلوان دي دوستان دي قریبان دي وای راس څنګه وکم
وام نو ته وګوره دا دونه بنگلې چې جوړ کړی دي دا څو منزله څو پوړز کورونه جوړ کړی دي خپل د خپل کور مخ دي جوړ کړی دا څو پیسې دي سره انداز کړی چې سره وادي چې څو نه لار پاتې د نورو خو دې مړه کړم
لار لګ د خو صحه خراب ده
او لګ احتیاط کوه چې دا شاته لوکي می اخیسی دي چې هغه مات نه کې
زه خو احتیاط کوم خو سرکونه خراب دي څنګه وکړو
دا څنګه سرکونه دي خدای دغه کوم منطقه دی کابل ده
سرکونے
دا لکه چراور رسید ورور ام دا
کور
دی ګوره کور ته جو ګوره څنګه شکور دی جو کړی دا د سړک دوړې او خاورې په تاسو سره کور ته چې
یاره خوري دا درشته خبره وکړه
ورور دا کوڅې ساسې ته کور مخ ته تیر سوی دا سړک دی او د تاسو خپل موټر بيزي او راځي دا موټر خوم خرابېږي
خور ته بیغمه شه زه به دا ټول خبرې دی وکیل سره وکړم تاسو زه کور ته اوستړي ګردم وغلی موټر
وغلی دا چې مات نه سي دا مات سي خو به نه په دادو نه کړم کپات کې دا خلک نه چې نه یې او دا څه چې واس
دا اوونه تر اوو او ورځي په اونې کې ازادي راډیو